شپږ بجې شپې د ازادي راډیو په خبري مجله کې زه احمد شبر ساسو کوربه يم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختبری. السلام علیکم. وړاندې مو طالبانو ته د افغانستان د لوی درستیز له خبرداري خبره وو. دا به هم واوري چې د سولې د ولسي حرکت غړي په هلمند کې د طالبانو د سیمو څه کیسې کوي. خو لومړی خبرونه اجمل انداوروي.
په غزنی کې حکومتي ځواکونو له طالبانو څخه د خواجه عمري ولسوالۍ نیولې ده. د لوګر چارواکي وایي د ملي پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې په محمد اغي ولسوالۍ کې 13 طالب وسلوال وژل شوي. او د سربیا په پایتخت بلګراد کې دوه افغان کډوالو خپلو کې یو بل په چړو وهلي او دواړه وژل شوي. په غزنی کې حکومتي ځواکونو له طالبانو څخه د خواجه عمري ولسوالۍ نیولې ده. دا ولسوالۍ شاوخوا یو کال مخکې پر غزنی د طالبانو د پراخو بریدونو په ترڅ کې د دې ډلې لاسته ولوېده. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نن سهار شاوخوا 9 بجې د ځانګړو افغان ځواکونو د یو چټک عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو. دمګړې افغان ځواکونه د یادې ولسوالۍ په مرکز او شاوخوا کې ځای پر ځای شوي دي او ان شاء الله چې تر څو ورځو به په بشپړه توګه یادې ولسوالۍ د دشمن د شتون څخه پاک او تصفیه شي.
د غزنی د والی ویان زیاته کړه چې د ولسوالۍ پرته له کوم څرګند مقاومت څخه د افغان ځانګړو ځواکونو لاسته ورغلي. دا په داسې حال کې ده چې پروانه میاشت کې دا دویمه ولسوالۍ ده چې په غزنی کې له وسلوالو طالبانو څخه د حکومتي ځواکونو لاسته ورسي. دا تیرې مې میاشتې پاتې وشتمه نیټه د غزنی د یک ولسوالۍ هم افغان ځواکونو نیولې وه. له غزنی څخه یو بل خبر وایي چې د کوچني اختر په ورځو کې د دې ولایت اړوند سیمو کې تر شلو زیاتې ترافیکي پیښې شوې. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښو کې دوه ماشومان وژل شوي. د وو ماشومانو او دوو میرمنو په ګډون څلیرش کسان نور ټپیان شوي. په افغانستان کې ترافیکي پیښې هر کال زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړوي. ګڼې دا ترافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بې پروایۍ، د ترافیکي قوانینو د نه مراعاتولو او د لارو د خرابۍ له کبله رامنځته کیږي. د لوګر چارواکي وایي د ملي پولیسو ځانګړي ځواکونو په دې ولایت کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 13 وسلوال طالبان وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي. د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمدزی رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي د عملیات د محمد اغي ولسوالۍ په پران کلي کې شوي. شاپور احمدزی د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه سندي ویلي خو زیاته کړې ده چې په دې عملیاتو کې له وسلوالو طالبانو څخه وسلې، مهمات او نور وسایل هم نیول شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دې د اړه مشخصه تبصره نه ده کړې. د لوګر ولایت کابل ته څیرمه پروت دی چې د محمد اغي ولسوالۍ په شمول یو شمېر سیمو کې وسلوال طالبان فعالیتونه لري. د سربیا په پایتخت بلګراد کې دوه تن افغانان په جلا جلا خو له یو بل سره په تړلو پیښو کې وژل شوي دي. د جرمني خبري اژانس وایي یو ویشکلن افغان د چهارشنبې په شپه د بس یو تمځای ته نږدې د چاقو په وسیله په برید کې وژل شو. په ریپورت کې ویل شوي چې تر دې پیښې یوه ورځ وروسته یو بل افغان چې 14 کلن و د کډوالو د استوګنې په کمپ کې په چاړو ووهل شو ووژل شو. دا دغلته د کډوالو افغانانو ترمنځ خپل منځي خوډه بلل شوی. د سربیا پولیسو دواړه پیښې له یو بل سره تړلي بللې او ویلي دي 14 کلن افغان کډوال د یو ویشکلن افغان په وژلو کې لاس درلود. ویل کېږي چې په دې پیښو کې یو بل لاس لرونکی چې هغه هم افغان کډوال دی ګاونډي هیواد کروشیا ته د تیښتې پر مهال نیول شوی دی. په سربیا کې د کډوالو او پناه غوښتونکو وضعیت خراب بلل کېږي. د جرمني خبري اژانس په وینا هغوی تر سختې څارنې لاندې په نامناسبو کمپونو کې ساتل شوي. په هندي کشمیر کې په یو لړ عملیاتو کې لږ تر لږه څلور مشکوک کسان وژل شوي چې پکې دوه پخواني پولیس افسران هم شامل دي. د هندي چارواکو په وینا دا عملیات د جمعې په ورځ د پلواما په سیمه کې شوي دي. دوی همدارنګه زیاته کړې دا کسان د جیش محمد د توندلارې ډلې غړي وو چې د فبروري په میاشت کې په دې سیمه کې پر هندي ځواکونو د برید مسؤلیت منلی وو. په دې حمله کې د هندي ځواکونو څلوېښت سرتېري وژل شوي وو. هند پاکستان تورنوي چې د جیش محمد په څیر د ډلو ملاتړ کوي خو پاکستان د دې ډلو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. هندي چارواکي وایي د نوي میلادي کال د پایل راهیسې تر اوسه په هندي کشمیر کې تر سلو زیات وسلوال وژلي چې درویش بهرني اتباع وو. په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ یو والي رتبه قمندان وایي په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د حضور د زیاتېدو سره تهران په فارس خلیج کې ظاهرا پر امریکایي ځواکونو له یوې حملې په شا شوی. خو دغه قمندان ویلي د ایران له اړخه دغه خطر لا هم ډېر واقع دی. جنرال فرانک مکینسی پرون وویل تهران ظاهرا د یوې حملې لپاره تر چمتووالي وروسته بیرته شاته تګ او له ځان سره د بیا ارزونې لاره غوره کړې ده. مکنزی په امنیتي ملحوظات ونه ویل چې د امریکا دفاع وزارت له ایران څخه په مشخص ډول د څه ډول حملې اټکل کړی وو، خو د امریکایي جنرال ویل لا هم د کوم تهاجم لپاره د ایران پرتوان اندېښنه لري. د امریکا د مرکزي قمندانۍ دغه مشر زیاته کړې ده چې د ایران له اړخه د خطرونو د دفاع کولو لپاره به سیمې ته د اضافي امریکایي پوځیانو غوښتنه رد نه کړي. او وروسته خبر ده چې د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې سبا افغانستان د نیوزیلند سره مخ کیږي. دا لوبه د انګلستان په تاونټون ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تر اوسه د نړیوال جام په سیالیو کې د سرلنکا او استرالیا په وړاندې دوه لوبې کړي چې دواړه یې بایللي، خو د نیوزیلند ټیم د سرلنکا او بنګلاديش په وړاندې دواړه لوبې ګټلي. د افغانستان ټیم سبا په داسې حال کې له نیوزیلند سره سیالي کوي چې د دې ټیم توپ وهونکی وکټ ساتونکی شهزاد محمدي د زنګانه د ژوبلېدو له کبله له نړیوال جام وتلی.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان لوی درستیز طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د جګړې ډګر ته راشي.
دا غاز د میدان فقط شما انتحار نکنین، شما مردم د مساجد و د کلینیکا و لرشار نکشین.
د غزنی خواجه عمری ولسوالی افغان ځواکونو نن له طالبانو ونیوله.
په لومړی قدمه کې مونږ د یک ولسوالي تصفیه کړه او هلته زموږ قوتونه میشت شول. په دوهمه قدمه کې په ډېر لنډ وخت کې مونږ خوجمري هم تصرف کړل.
د پوځي چارو کارپو عتیق الله امرخیل وایي
ساتنې وخت کېدای شي چې دغه د خوجمري او ولسوالۍ چې دوی ونیوه دوی دلته توقف ونه کړه، بلکې د تعرض انکشاف پیدا کړه.
د سولې د ولسي حرکت غړي چې په هلمند کې د طالبانو له سیمو راستانه شوي څه کیسې کوي دا به هم په دې خبري مجله کې واوري. او سبا افغان کرکټ لوبډله په نړیوال جام کې له پیاوړي نیوزیلند سره لوب لري.
واقعا شهزاد محمدي یو ډیر پیاوړی توپ وهونکی و او نشتون به احساس شي په افغان لوبډله کې.
د افغانستان لوی درستیز طالبانو ته خبرداری ورکړ. بسم الله وزیر نن په کابل کې وویل چې طالبان د مخامخ جګړې زور نه لري او د دوی تر واک لاندې سیمې وونیسي. تفصیل له کابل د ناجي صاحبۍ په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت له وسله والو طالبانو د غزنی د خواجه عمري ولسوالۍ د بیرته نیولو خبره داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې له سیاسي لارې د جګړې په ختمولو ټینګار کیږي. د ملي دفاع وزارت لوی درستیز بسم الله وزیری د جمعې په ورځ د یوې ناستې پر مهال وویل چې افغان ځواکونه به ډېر ژر د طالبانو تر ولکې لاندې ټولې سیمې ونیسي.
دا زه خلکو ته ډاډ ورکوم چې د افغانستان نیول ویشت خاوره به هم وسلوالو ته پرېنږدو. تاسې به په نږدې راتلونکي کې وګورئ چې یو شمېر نورې ولسوالۍ چې د وسلوالو تر کنټرول لاندې دي بیرته ونیسو. دا ګز دا میدان طالبانو ته وایو چې تاسې عام وګړي په کلینیکونو، جماعتونو او ښارونو کې مه وژنئ، بلکې راشئ د جګړې ډګر ته او هلته به پوه شئ چې څوک د جګړې توان لري.
له دې سره راپورونه څرګندوي چې د افغانستان 45% خاوره د افغان حکومت تر کنټرول لاندې ده. له دې ټولو سره یو شمېر پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفانو د تحرکاتو د مخنیوي لپاره باید په دغو سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شي. د دغو کارپوهانو له ډلې عتیق الله امرخیل وویل
خو نیول خو اسانه دي، اما ساتنه ډېره مهمه ده. ساتنه وخت کېدای شي چې دغه د خوجهوري او ولسوالۍ چې دوی ونیوه دوی دلته توقف ونه کړه، بلکې د تعرض انکشاف پیدا کړه. تعرض تر هغه وخته پورې انکشاف پیدا کړه چې تر هغه منطقې پورې دوی باید ورسېږي چې نور د دښمن
د نوموړي په وینا افغان ځواکونو تر دې وړاندې هم د یو شمېر ولسوالیو کنټرول ترلاسه کړی، خو په وینا یې بیرته د وسله والو طالبانو لاس ته لوېدلی. د دوی په وینا اړتیا ده څو د افغان ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي او د ولسوالیو د کنټرول د ساتلو لپاره افغان ځواکونه تجهیز شي.
افغان ځواکونو نن د غزنی خواجه عمري ولسوالۍ ونیوله او تیره اونۍ د دغه ولایت د یک ولسوالۍ له طالبانو نیولې وه. د غزنی چارواکی وای په دغه ولسوالیو کې هر ډول پرمختیایي کارونه په ټپه ولاړ وو. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د غزنی چارواکي وایله چې کم یو کال ځنډ څخه وروسته یې بیرته د غزنی خواجه عمري ولسوالۍ نیولې ده. د غزنی والي وحیدالله کلیمزي د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، د ورځې 9 بجې افغان ځانګړو ځواکونو د غزنی ښار ته څیرمه په 40 کیلومترۍ کې پرته د خواجه عمري ولسوالۍ ونیوله، چې دغه ولسوالۍ پرته له کوم مقاومت څخه د افغان ځانګړو ځواکونو لاسته لوېدلې ده.
د تعلیم و تربیې په برخه کې مشکلات رامنځته شوي وو، ځینې مکاتب تړل شوي وو، همدغسې انکشافي کارونه تر ډېره حده پورې ټکنی شوي وو. ولې نن لله الهام د هغه پلان له مخې چې د غزني د ځینو سقوط شوي ولسوالیو د بیرته نیولو دپاره په ولایتي محلي کچه طرحه شوی دی او مرکزي ادارو د امنیتي سکتور مشرتابه د موږ سره تایید کړی دی. په لومړی قدمه کې موږ د دیک ولسوالي تصفیه کړه او هلته زموږ قوتونه میشت شول. په دوهمه قدمه کې په ډېر لنډ وخت کې موږ خوجمري هم تصرف کړل.
والي وایي په دواړو نیول سوو ولسوالیو کې تصفیوي عملیات دوام لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په روانه میاشت کې دا دوهمه ولسوالۍ ده چې د دولت لاسته لویږي. دا تېرې مهمې میاشتې په 28مه نېټه د غزني د یک ولسوالۍ هم افغان ځواکونو نیولې وه، چې دواړه ولسوالۍ د 13 اګست میاشت په لسمه نېټه پر غزنی د وسلوالو له لورې د درنې او خونړۍ جګړې وروسته طالبانو نیولې وه. د غزنی خواجه عمري او د یک ولسوالۍ په داسې حال کې د افغان ځواکونو لاسته لویږي، چې د افغانستان ملي دفاع سرپرست وزیر وایي په پام کې لري چې د دغه ولایت ټولې له لاسه وتلې ولسوالۍ او سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي. اسدالله خالد تر کوچني اختر درې ورځې وړاندې غزنی ته وروستی سفر کړی و او دلته یې خبریالانو ته ویلي و چې د لویو لارو او د ولسوالیو د خلاصون په مخه یې پوځي او تصفیوي عملیات پر لاره چولی دي. هغه زیاته کړه، نن هم په دغه مخه دغه ولایت ته سفر کړی دی او له محلي او نظامي چارواکو سره یې د پلان د ښه پرمختګ په اړه خبرې کړي دي.
امنیتي وضعیت او د خلکو د وضعیت د ارزونې لپاره راغلی یو. نن ښه مجلس درلود له والی صاحب او له امنیتي مسؤلینو، قمندان صاحب د امنی لوا، رئیس صاحب د امنیت او د قطاعت خاص د قمندان صاحب سره ټولو سره مجلس وکړو او مجلس هم ډیر لومه د ډک او کاری مجلس.
دا په داسې حال کې د شي دولتي چارواکي د روان کال پیل څخه په غزنی کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د هوایي او ځمکني عملیاتو او په دغه عملیاتو کې وسلوالو ته د درنو زیانونو اړولو خبر ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې به په یو راپور کې وایي، واوري چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې ګړندې شوي دي، د افغانستان د مخدرو موادو ګواښ لا هم پر خپل ځای پاتې دی. خو اوس د سولې په اړه یو بل مطلب، یا د سولې د هڅو په اړه. د سولې د ولسي حرکت غړي چې تازه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو څخه لشکرګاه ته ګرځېدلي وایي چې په موساکلا ولسوالۍ او د طالبانو د تسلط په نورو سیمو کې خلکو اجازه نه لرله چې له دوی سره خبرې وکړي. دوی وایي چې د تعلیم، روغتیا او اقتصاد په برخو کې د خلکو وضعیت ډیر خراب و او له هیچا سره موبایل او راډیو نه ده لیدلې. خو د لومړي ځل لپاره د طالبانو د کنټرول په ساحه کې داسې ځوانان لیدلي چې ژیرې یې خریلې وې. د دې حرکت ویان د طالبانو له لوري د دوی له غړیو څخه د تحقیقاتو ملامتي پر امنیتي ځواکونو اچوي. اسمت څاروان په دې اړه راپور لري.
په هلمند کې له طالبانو سره د سولې د ولسي حرکت د غړیو له کتنې وروسته د دې ولایت والي وایي د سولې هغه هڅه چې په هیواد کې دننه وشي او د افغانانو ترمنځ وي نتیجه ورکولی شي. د سولې د ولسي حرکت غړي وایي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې خلک له جنګونو، بمباریو او شپنیو عملیاتو په ویره کې دي او د خلکو اقتصادي، روغتیایي او تعلیمي وضعیت زشت خراب دی. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست د طالبانو له لوري د دوی د سولې غوښتونکو استازو د نیولو او ورڅخه تحقیق کولو په د امنیتي ځواکونو په عملیاتو واچوله.
دوه کاله کېږي په دغه سیمه کې پر موږ بریدنه سوی او تاسو چې راځئ سمدستي دلته سنګوریانو پولیس راځي، په مانده کې راځي، شوبلې راولي، ټنګان ورسره وي او دلته پر موږ باندې د شکې د راکټونو بریدونه کوي. دغه پوښتنې چې له دوی څخه شوي دي، خو پلان داسې و چې موږ همدا څلور کسان د مذاکراتو لپاره وي، د خبرو اترو لپاره وي، طالبان ته خپل پیغام رسوو او د هغوی پیغام وړاندیزونه و، ستونزې، مشکلات اورو. کله چې دا پیښه رامنځته کیږي هغه زموږ خبرې اترې هم څه پیکه کیږي ټکنه کیږي.
خو د هلمند والی دا اداره دوي چې ګنې امنیتي ځواکونو پر هغه سیمه برید کړی و چې د سولې د ولسي حرکت غړي له طالبانو سره د خبرو لپاره هلته تللي وو. والی جنرال محمد یاسین آزادی رادیو ته وویل
اصلا هیڅ نو حمله زموږ له خوا په هغه ساحه چې دی وي نه دی شوی. برعکس وطن دوست به شاهد چې دغه جنودوی حرکت کړی شخصا ما په خپله د دولت د ساحې نه دوی خپل نظارت لاندې نیولی تر څو چې د هوایي ازمکني بمبار په نتیجه کې خدای ناخواسته دوی له منځه لاړ شي. دا یو لوبه ده چې په دغه جوړ کړی خپله طالبانو جوړ کړی د دوی د نیولو دپاره او د دوی د تحقیقاتو دپاره او د دوی د ځورونو دپاره او دوی ویل شوي وو چې تاسې مه راځئ. په اول کې هم دوی ته ویل شوي وو چې طالبانو ویلي وو چې ذبیح الله مجاهد دوی ته ویلي چې تاسې په دې ساحې ته مه راځئ.
طالبانو د سولې د ولسي حرکت غړیو ته اجازه نه ده ورکړې چې له عامو خلکو سره خبرې وکړي او د هغوی له وضعیته خبر شي. خو له دې سره سره د دې حرکت ویندوی وایي چې تر موسی کلاه ولسوالۍ په سفر کې ورته څرګنده شو چې د خلکو وضعیت ښه نه دی.
هلته روغتیا په ټپه ولاړه وه، هلته برېښنا نه وه، هلته د پوهنې برخه په صفر کې ضرب وه، د خلکو حالات نه و سم. یوازې یوازې هلته مافیایي اقتصاد و، نور اقتصاد نه و، نور اقتصاد کمزوری و. مافیایي اقتصاد په دې معنا چې هلته د اپینو کاروبار، هلته د تریاکو د نشیتو کاروبار دا شروان و. خو په تر لږ څخه وروسته نور د نور کاروبار خوند هماغسې نه و لکه څنګه چې
د هلمند والی وایي چې حکومت ټولو سیمو ته که هغه د طالبانو تر کنټرول لاندې وي یا نه وي د روغتیایي او تعلیمي خدماتو د رسولو مسؤلیت لري.
په هلمند کې مو د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د خلکو د ژوند په اړه د سولې د ولسي حرکت د ویان څرګندونې په راپور کې واورېدې. هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې هلته تریاک زیات تولیدي شي. رویټرز خبری آژانس په یو ځانګړي راپور کې وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې ګړندۍ شوي، د دې هیواد د مخدر موادو ګواښ لا هم پر ځای پاتې دی. د رویټرز په راپور کې چې جزئیات احمد تکل وړاندې کوي، په کندهار کې له چارواکو او کروندګرو سره خبرې شوې.
غواړم چې زه خپل تعلیم وکړم، خپل ځان تربیه وکړم او د دې کار چې خو هیڅوک نه لري، اوس خو زور ته مجبور یم دې کار ته. موږ اقتصادي مشکلات دي، دا کار په دې خاطر زه کوم چې موږ اقتصاد کمزوري دي. او بل چې دی دولت مثال خبري موږ ته پاملرنه نه ده کړې، موږ اقتصاد نه دی راکړي.
دا په کندهار کې د ځوان کروندګر محمد احمدي آواز دی. احمدي په داسې حال کې چې دمه یې کوله، رویټرز خبري آژانس ته وویل دی له هیڅ نه ویریږي او هیڅوک ده او نورو کروندګرو ته زیان نشي اړولی. د احمدی له خبرو په څرګنده ښکاري چې له کلونو کلونو هڅو او د مخدرو موادو د مخنیوي لپاره د میلیاردونو ډالرو له لګولو سره سره دا مبارزه څومره بې ګټې وه. د مخدرو موادو او جرمونو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د مسؤلې ادارې یو این او ډی سی د احصایو له مخې په 2013 کال کې د افغانستان له 34 ولایتونو څخه په 24 هغو کې په 23,000 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل شوي وو چې د تریاکو حاصل یې 6,400 ټنه وو. په کندهار کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د ادارې رئیس ګل محمد شکران رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کروندو مخنیوي نشي کېدی. ښاغلی شکران وایي دولت د دې کار مالی توان نه لري.
مشکل دا و چې مخکې خارجیان موږ سره کومک هم کاوه، د کمپاین مصارف یې راکوله، هم د افغانستان مملکت دغه اسلامي جمهوریت دونه بودیجه نه لري چې ټول بزګرانو ته کومک ورکړي یا بدیل معیشت پروژې ورکړي.
د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په چارو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت معین محمد هاشم اورتاق رویټرز ته ویلي دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د کوکنارو د ولاړو کروندو له منځه وړل ګران کار دی، ځکه په هغو ولایتونو کې چې زیات کوکنار کرل شوي جګړې روانې دي او د طالبانو کنټرول پکې زیات دی. اورتاق وایي چې په دې سیمو کې د مخدرو موادو د تولید د له منځه وړلو یوازینۍ لاره هوایي حملې دي. په افغانستان کې د کوکنارو کار د قانون له مخې جرم ګڼل کیږي، خو دا کار په عین حال کې د احمدی په څیر د لسګونو زره افغان کروندګرو لپاره د یوې مړۍ ډوډۍ د ګټلو لاره هم ده. په افغانستان کې د زعفران په څیر د کوکنارو د بدیل کښت د ترویج هڅو څه نا څه نتیجه ورکړې ده، خو افغانستان له ډیرو کلونو راهیسې د مخدرو موادو تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد دی، په داسې حال کې چې له 2002 کال پر وروسته کلونو کې د دې موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره د امریکا حکومت نږدې 9 میلیارد ډالر لګولی دی. په افغانستان کې اوس مهال د سولې د ټینګښت لپاره هڅې چټکې شوي، خو د مخدرو موادو ستونزه لا هم د یو لوی امنیتي ګواښ په توګه پر ځای پاتې ده، او له دې سره لکه څنګه چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار اندېښنه ښودلې، دا خطر شته چې افغانستان د مخدرو موادو پر ګټه په متکي دولت بدل شي. د سیګار د ارقامو له مخې د کوکنارو کار او د تریاکو تولید په هغو سیمو کې تر نورو زیات دی چې طالبان پکې فعال دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځني سپد 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې البته په ورستیو کې دا خبری مجله تر شپږنیمه بجو ده. مخکې تر دې چې شپږنیمه بجې شي، ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی سمسونه لولو، او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په اړه هم په دې خبری مجله کې اورېدلی شي. ټاکل شوی دی چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام کې له پیاوړي نیوزیلند ډلې سره مخامخ شي. خو اوس د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې.
تاسو لا پیغامونو
غره د خدای د وی د فاره د قران د وی د فاره د پروتوکول د انتخابات د کمیشن پر کارمندانو کې مشران اصل دغه وکړه دا د خلکو معاشات نور کې چې په کم دلیل نور کې ولې نور کې ورور دا یو معاشات نه شي تر څو له دغه خلکو ته تلیفون دی په دغه کې اوس چاته ودرې او چاته وایي نور په چارواکي په دې ته متو دي چې ساته کور ودان تاسو بار بار باندې خبرې پر سره کړې دي موږ متاسف نه چې دی کوم دلیل باندې نور کې ساته خدای له کوجه د خدای د روح لپاره د قران لپاره دغه زمور معاشات غم دی وکړي. زه خاکسار د کاپستان په اړیکه کې ما او همدا ازادي راډیو ده چې د پور کړېدلو خلکو غږ نړۍ نړۍ ته او خپل چارواکو ته رسوي. زما د افغانستان د ولس نه د جنگي ډلو نه کدي خو دې که اخو دې خدای ته وګوري، قران ته وګوري، دا ډز باندې دا ورور کشي دا بس کوي. دا مسلمان دي، افغانان دي، او هغه مسلمانان دي، افغانان دي، او دې کارونه لاس واخلي او خدای ته وګوري، قران ته وګوري. یو 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 غیګه سره ورکي غون سره ورونه استو، غون سره دیوی خاوري استو، او دیوی ځبه خلک استو، ټول مسلمانان استو. او زما دا سوال ده چې نور ډز باندې شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زلا صدر رحمان له پکتیا ولې د لج منګل له سوره څخه دا پیغام ته پېږم خدای دې وکړي چې نشر کې او مونږ د ولسواله کې چې دې ډېخي زیات او خلک لکړون سره مخامخ دي. ټلیفون شبکې نشته او سړک نشته، سړک مونږ د کله کې مخکې او اوس ډېخي ورک د دارا کې نه لګي او دا ختنه دا لولپور چارواکو نه چې مونږ کړی د سړک کې چې مونږ وسا ولسواله ته سارا کورک دی او مخابراتي شرکت او پایې ورکې دي هر څه ورک دي. بس غلاش ولا وکیلانو جبوت تاسو کټ کړ او سلام وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي راډیو د دې خبرې مجلې په دې برخه کې یو نړیوال مطلب پر اخلو. سودان ته مخه کوو. په سودان کې پوځي کمیسیون یا پوځي اداره حاکمه ده او دوی له دیموکراسي پلوه مظاهره چانو سره په اخو ډب دي. د دوی دواړو ترمن سوزله خبري وشوي خو خبرو نتیجه نه ده ورکړي، او په روسیو کې دا سره پرونه خبره شوې دي چې په لاسکونو دیموکراسي پلاوه کسان د پوځي ادارې لوري وشل شوی دی. په دې اړه تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
په افریقایي ټولنه کې د سودان د غړیتوب په ځنډیدو سره دغه هیواد ته یاد ټولنې واضح پیغام هم ورکړی چې د وسنی کړکې چې وزنې حل لاره ملکی چارواکو ته له پوځي شورا څخه د واک انتقال دی. مظاهره چیان هم له دوو میاشتو همدا غواړي چې ملکی حکومت واک ته ورسیږي. د سودان انتقالي پوځي شورا د خرطوم په مظاهرو کې د دیرشو کسانو د وژل کېدو خبره تایید کړې. د سودان د روغتیا وزارت بیا ویلی چې یو شپېته کسان وشل شوي، خو د پوځي شورا مخالفان وایي چې یو سلاته نه مظاهره چیان وشل شوي او تازه هم روغتیایي چارواکو څه باندې څلوي خمړي له نیل سیند را ایستلی دي. د افریقایي ټولنې تر څنګ امریکا او اروپایي ټولنې هم په سودان کې د مظاهره چیانو پر ضد د حکومت ځپونکي اقدامات غندلي. له اپریل میاشتې راهیسې چې کله عمر البشیر له واکه لرې شو، پوځیان په دغه هیواد حاکم شوي دي.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو د خبری مجله او زموږ نورې خبرونې هم په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شئ. د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په ترڅ کې نن د سریلانکا او پاکستان لوبه په براسټل کې تر اوسه نه ده پیل شوې، ځکه چې باران دی او همدا شیبه چې زه له تاسو سره خبرې کوم لا هم باران اوري او د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم به تر دې وروسته هم ټوله ورځ په براسل کې باران وي. یعنی هلته په د مازدیګر په 5 بجو، په 6 بجو او په 9 بجو لا هم د باران اټکل شته. البته په 9 بجو او 6 بجو د ډیر باران اټکل شته او په 4 بجو خواته شاید یو څه هوا رڼه شي، خو داسې ښکاري چې دا لوبه به ترسره نه شي. ټاکل شوی ده چې د یو ورځنیو لوبو د دې اتلولي په ترڅ کې سبا افغان لوبډله له پیاوړي نیوزیلند سره مسابقه وکړي. په دې اړه جزئیات د اسمت سروان په راپور کې.
د کرکټ د 2019 د نړیوال جام سیالیو په دوام کې افغانستان له نیوزیلند سره مخامخ کیږي. دا پروان جام کې د دواړو ټیمونو لپاره دریمه مسابقه ده، خو په دې توپیر چې افغانستان خپلې لومړۍ دوی پر آسترالیا او سریلانکا بایللې، خو نیوزیلند دواړه مسابقې ګټلې دي. له همدې کبله د نیوزیلند پخوانی کپتان دانیل ویتوري فکر کوي چې افغانستان ته ماتې به د نیوزیلند لپاره ګرانه نه وي. حاضر دمه نیوزیلند د کرکټ د نړیوال جام سیالیو د جدول په سر کې دی. که څه هم آسترالیا هم دواړه مسابقې ګټلې، خو د نیوزیلند د منډو اوسط یا رنز ریټ لوړ دی. نیوزیلند سریلانکا ته په 10 وکټونو ماته ورکړې او بنګلادیش یې د چهارشنبې په ورځ مات کړ. په همدې حال کې د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې شهزاد محمدي د روان نړیوال جام په راتلونکو مسابقو کې نشي لوبېدی، ځکه چې زنګونې ژوبل شوی دی. په لندن کې مشت د کرکټ آزاد خبریال سیف قیومی د افغانستان په لوبډله کې د شهزاد محمدي نشتون د افغان ټیم د روحیې لپاره ښه نه بولي.
شهزاد محمدي چې پاکستان سره په تمرینی لوبه کې ټپي شوی، اوس نو نشي کولی چې په نړیوال جام کې له افغان لوبډلې سره یو ځای شي. واقعا شهزاد محمدي یو ډیر پیاوړی توپ وهونکی و او نشتون به احساس شي په افغان لوبډله کې، او د افغان لوبډلې په مورال به یو څه اثر وکړي.
شهزاد د آسترالیا او سریلانکا په وړاندې په تیرو دوو مسابقو کې برخه لرله. د ده پر ځای به اکرام علی خیل د افغانستان د ټیم وکټ کیپری وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1013 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز لسابله پر استول اسمس کلی کې پاکستان ته د افغانستان د چارواکو سفر مثبت نتیجه ورنکړي. ټاکل شوی دی چې د روان میلادي میاشتې تر روسیې پورې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه اسلام آباد ته ولاړ شي. بصیر هیلمن له کابل پر استول اسمس کلی کې د افغانانو ترمن سوله تر هغې ښه نتیجه ورکوي چې د بهرنیو ترمن وشي. تمه ده چې په لنډ راتلونکي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد له طالبانو سره وم پړاو خبري پیل کړي. راز محمد ریاض له هلمند پر استول اسمس کلی کې د سولې د ولسی حرکت د غړیو په خلاصون ډیر خوشاله شو چې بیرته په خیر روغ رمټ لشکرګاه ته ورسېدل. عبدالواحد مدخخ له لوګر لیکي چې چرته په جګړې د افغانستان مسله حل کېدای په د 23 کلونو کې به حل شوی وای. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه په خپل اس ام اس کې لیکي په پکتیا کې د شنو ونو د وهلو لړۍ روانه ده، باید حکومت مخه ونیسي. د شنو ونو مسلې ته عبدالرحمن پر استول اس ام اس کې اشاره کړې ده او د لیکلې دي چې د افغانستان د نورو ولایتونو خلک چې په هغه ولایتونو کې ځنګلونه نشته د نورستان خلکو داسې کړی چې د ونو د وهلو مخه ولس نیولې ده. حکمت الله حماس په خپل اسمس کې لیکلی دی افغان تاجران دي د بې ځایه مصارفو پر ځای له بېوزلو سره مرسته وکړي. دین محمد له کندهاره پر استول اس ام اس کې لیکي په کندهار کې بیکاری زیاته شوې ده، حکومت ته پاملرنه ورته وکړي. البته د نن په نړۍ کې د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورسته او د ازادي راډیو په تیر خبرونه کې مو په دې اړه راپورونه هم لرل. دا ساجر رو دا خبری مجله هم دلته سر ته ورسیده، خو به بل خبری مجله هم لرو. دا خبری مجله فرشته نگاوراندی کوي. فرشته جانب خیر رخلی.
تشکر احمد شیبر، خسته نباشین و شامتان بخیر.